السلام علیکم. الله سپجی شوی د دې سات خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35مې غونډې تر څنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کوي. د بشري حقوقو څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتي عباسي ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي د بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو لخوا په افغان جنو خوځو لګیدلو بندیزونو باندې راوڅرخي. د راپور له 9 اویا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی چې له دې ډلې 1500 ښځې دي. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي چې د افغانستان مسئلې ته شانه کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. په متحده عربي اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسأله سیډل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته رسیدلې تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازیو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو وایان حسیب الله نوري وړاندیز وکړ چې دوی غواړي لټول نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو پر وړاندې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګیدلې دي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤل جمال السعاتی د جاپان د حکومت له چارواکو او د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبې تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی په کې راغلي دي چې دواړو لوري موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیاي پروژو د چارو د عمل کې دوله پاره یو لار پیدا شي. د بیان لمخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څنګه ممکنه ده د اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ د افغانستان سره مشترک همکاري ته زمینه برابر شي. ایرانی او غربي چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رويټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگتن پر دې لارو چارو بوخت دی چې د ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام له محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوې او شتمنیو د خوشې کېدو پر مسالې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی. خو رويټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماتیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونو ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه چې دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین برید کړی دی تر 15 میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا خبر
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یو بلې خبرونې ته مبارکي کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقونو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکی سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډېر زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو حیاتي حقونو ته راسو. څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېر زیاته مهرباني. داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندازه په اساس باندې نظامونه تعریف شي شوی دی. دیموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 حواد دنیا پسطح اسلامی حوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازمه ده چی اگه باید ورکل چی اگه عمده حقوق دی امنیت حق ده، یعنی په دی مانا چه جوند باید خوندی ووسی، آزادی ورت ورکل چی و پا مسئولیت که ووسی، عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتدارۍ حق ده. دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده چې قوې په درېو بخشو تقسیمېږي. د عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، هغه کوم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی راشو دیدی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه به طول که طول برابر حق نه استفاده و کی، دی جوند حق یا اساسی حق ده، دی جوند دی حق ترسنگه، دی عدالت دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون او دی تورت و قانونیت دی چه او جرم که کیگی باید قانونی و گرفتار نشی به خپل سر، مجازات تعقیب داشتن نشی برای تزمه مثلا نزلی حالت ده. دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یا کس حق نریشی دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی و که چیا خپل رایه و کارم یا همزان کاندیکی. اندر رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات ده. او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده، چه مسکن باید مسئول ووسی، ملکیت حق ده چه مسئول ووسی، ده تحصیل حق ده، ده کار حق ده، ده یوی چولنی پا توگه به اجتماع که وسیدلو حق ده. پا طوله که نظام ده طول و مزایاونه ده استفاده کول، دا پخپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری، ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری، پرات لدغ حقوق دی اعاده نه دیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی، دیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله، یو خو مثبا صاحب دی تاسو خپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاک لمعلومات لره موسر خبری کوی، بل تاسو یو دی ولس وگره یسته دی ولس پا منز که تاسو جوند کری. رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرلی، آیا وسنی نظام دی افغانستان خلقو تور کرده؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځه بود، ډېرې حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې، اساسی قانونی تعلیق حالت که را وسته، یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل ندارد. مشکل په خلکو که وچه تیرو که فساد و حاکمیت قانون نو، عدالت نو، جنگسالاران، ولی اگه بیل بس و ولی کمونگه ده سیراش و بس و کچی در اساسی قانون چه یو سلو دوش بیت ماده درلودی لعوال ماده در یو سلو دوش بیت ماده پوری، هر مورد چه ذکر شده و حقه دیو نظام دیو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو وس کلا چه دا شای نول تندرد اساسی چه اساسی قانون ده دا لمنز اولار، نو وس خو دوی سعی ده وس خو دی وایی چه منگا هر چکو او په ظاهری تو گذر که چه منگا نظام هم چه ده دا سل کال دی قانونیت تجربه لرو ده پا چیت سطح بانده چه دولتونو که چاری دی در طول پا قانونی سیستم مختزی و مجبور دی چه کم حاکم دی که نور دارد دی کارو کی. خو وس مسئله داده چه اساسی خبره چه پا اساسی قانون که ده شتون نلری او یو تضمین شتون نلری. نو چه تضمین نوی وس که هر غره دی طالبان و الورپوری راشی او هر تمره خبری و کی، یا خو افغانان دی چه هلتا دنن دی اقوی خواه سیاسی ران دی اقوی خو مجبوره دی چه هر شتا هو وی. مگر یو پنروال سطح دی اعتبار موضوع در نور تا. نو خلاصه ویلشو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی هغه حقوق خوشنې سره چې اوس ډیر محدود شوی دی، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسی، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی. میړو تقاعد یې اخیستی، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وایي نه، موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې، او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدمات دي، او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصلې رامنځته کېږي، او ډار د زړونو په منځ کې نه بېاعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي، څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا وسته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوه ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې، هغه هم خصوصا افغانستان غوندې یو هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلله، په دې کې شک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مه کړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کسم، سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخاباتو دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چول، اساسي نهادونه چول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړل او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان خو هغه به داسې خلک چې د دوی په آن چې دا شل کاله ټول په غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راوړي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دلته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقاعد خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده، د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او به مخته لاړ شي. دوی دا جدي و مسائل سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصصه کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي. او شته وضعیت له مسلکي لحاظه مس
بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهیږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي؟ او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زړه تورې کوي، تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پوهیږي خلک، د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همدغسې یو سناریو یې طرحه کړي. خو په ټیټه سطحه باندې هغه کسانو چې وخت یې په بهر تیر کړی ده، ښارونو کې نه ول، دوی په آن په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول، نو هغوی خو طبعا نه پوهیږي. هغوی په ارزښت نظامدارۍ او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو، هغوی څه پوهیږي؟ نو ناپوهي ده. د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو، تکرار شوی سناریو، د مجاهدینو په واسطه واری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا همدغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر له نهادونو چې د منځه وړلو پورې او کټوله کې د دې ضربه ټول ولسته رسیږي. او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، په دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو پشي چای کې جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حداقل د 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ رسیږو، هغه به هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي، او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسیږو، لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا، تر څو چې هغه ته رسیږو، د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي، تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي، په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موسو چې خوارو غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی، البته څه موده وړاندې، چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پې ودرولي.
وګر چې دوی خوشنۍ سره پې باندې ویاړ کوي چې مثلا حتی په دروستیو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې ښځینه او کارمندانو باندې فعالیت بند کړه، او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 50,000 ښځې موساتو کې کار کول، دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا ښځینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري، منطقي تر شا وسي. دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده، او دا وطن کې ښځینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده. عدالت هغه وخت تامینېږي چې په دا ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غلط سوال ده، ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې ښځینه دې په کار یو، مثلا ټول نجونې دې مکتب ته ولاړې شي، هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و، نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي، دا مشکل حل کامله. نو دا سوال شته ده، او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده، فقط عمل وکړي پې باندې، اجازه ورکړي. دی کارو ته.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوق او په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والیو، تر ولسوالو، تر رسنیو، تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا، دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته قطعا، هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره زو، که هر څومره کړېږو، نو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خپرونه. پا دی خپرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولست دی حقونو پاکل خبری وشولی، اول مکسر ملما و دی وقتی چارو چیرون که سبحان الله مصبا تربیا پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې وکړي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
دا ازادۍ رادیو د ازادۍ ملما اوریدونکو ستړي مشي، په دې هیله چې تاسو به راتروغ جوړ یاست. دا ازادۍ ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. پایلې کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کله پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. په څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې، د ګلګشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې لیسه نجات تر کودتا نه وروسته هغه د انقلاب لیسې په نوم ونامېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لگی اس از ما کلیوال امرو ات لیزه که مام طولو مر کرده نو که دیر کرده دا بیا مر که نو بسو جان باس دا خونزی دا نمرنه ورز پر رات هوای است کستاسی پا یاد وی یا دا غی ورز نه که مخاطره لریزه که دا دا خونزی نمره ورز دا سوی چی کل کل دا چان نهی ریگی تاسی دا غی نمرنه ورز نس خاطره پا یاد دا چا خونزی تا وره وی در سونو که چنگ وی پاول وقتونه که
بالکل میں یاد کرتے پاؤں کے البتہ کشوان خونو مختلف حالات دری ہے کہ نظم دی رانی اول اوراز اپنے امی سر نفس جاری سر مکتب تا لال یعنی اغیز مکتب تا یورم او یادی دینے چیز من کا معلمہ حاجی راجان نمیدہ دیرا ډېر یو ښکلی انسان وو ډېر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کښې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د جلجانه خو ښه روغبړ او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دا دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهل چې دوه جمع دوه به دا نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو دول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلی بیا لیسې ته چې لاړی ښوونځي کې څنګه تکړه وی که نه وی که تکړه وی کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولاد ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر داسې پاس کړلم طبعاً چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغو ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور رانه شي نه هغه وخت کښې زه په مکتب کښې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه یا ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کښې مونږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د هماغه وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله داسې غیر مستقیم خبریال مو لکه ونیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کښې هم په اواز مجله کښې عرفان مجله کښې ځینو نورو مجلو کښې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس وبخښې او کمکیانو انیس وو هغې کښې هم ما ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعاتو سره
جانباز صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموما خو په افغانستان کښې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه را وړي بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ را وړي یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو م نه کول ځوانۍ کښې
داسې جنګي زه نه وم واقعیت دا دی چې هغه چا خبره ډېر کلنګي م نه وم او ډېر درسو کښې مکتبو کښې کتابو کښې که تاسو ته کوم وخت ما خپلوان برابر شي تاسې پوښتنه وکړي زه به همدا کتاب وکړي به تل غرق کړم او نو جنگونه می حتمان کړی دي هیڅ شک نشته، خو بیا وایم چې دغه جنگي هلک ځوان زه نه وم چې دي زه مفتکر د جنگ اوسېږم یا کوشش میکوم چې دا د حکم کوشش د کوم منازې نه ده یو رقم ته یو تسامح حکم ځان تیر کوم. البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تمسخر کړی خو زه کوم داسې بده وم. یعنی کوشش میکوم چې هماغسې چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته راومې دانګل کېدی شي دا ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به هم راکې وه چې کوشش مې کوو دغه چې ورته وایي تیز کنځونه تیز حالتونه رقم ته په تفاهمو سره ګذشت ورئ نه تختلګي سره راکړم.